مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او ټولنیز شخصیت الحاج محمد حسن حسام پمړینه د لیکوالو او فرهنګیانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د تیری یوې لسیزې په دوران کې د ژورنالیزم په ډګر کې د لاسته راوړنو او ننګونو په اړه د یو سیمینار ریپورت ولرو، او په اخره کې به په خوست کې د ارواښاد محمد صدیق روحي زوکړي د اتیایمې کلیزې په ویاړ د یو علمي سیمینار ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو د پښتو او پښی ژبو لیکوال، شاعر او ټولنیز شخصیت الحاج محمد حسن حسام د تیر یک شنبه په ورځ د زړه د درېدو له امله د ننګرهار په مرکزی روغتون کې ومړ، او د دوشنبه په ورځ خاکی جسد د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د کوز نورګل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد ناڅاپي مړینې د افغانستان فرهنګیان او لیکوال خواشینی کړل. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر استاد اسدالله غزنفر چې د یو فرهنګي پلاوي په ملتیا د ارواښاد اوسام د روستي دیدار لپاره د ننګرهار مرکزی روغتون ته راغلی و، د هغه د کورنۍ او دوستانو په وړاندې په خپلو څرګندونو کې د ارواښاد مړینه یوه نه جبرانیدونکې ضایعه وبلله.
جلال ما جمهور رئیس لخوا ننګرهار ته راغلی یم چې د حاجي صاحب حسام د ناڅاپي مړینې په مناسبت د هغوی کورنۍ ته، د هغوی قدرمن زوی ډاکټر صاحب حسام ته، د هغوی دوستانو ته او د مشرقي ټولو خلکو ته تسلیت ووایم او خواخوږي څرګنده کړم. حاجي صاحب حسام د خیر انسانو، نیک انسانو، د دې وطن خدمتګارو، د دې وطن د ادب خدمتګارو، د دې وطن د وحدت خدمتګارو، د دې وطن د ودی او انکشاف خدمتګارو، او د دې خلکو خدمتګارو. دای د هیردو سړی نه دی. د افغانستان فرهنګیان به، د افغانستان خلک به، د افغانستان حکومت به دای یادی او د دې د یادونو دیوه به بل ساتي.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونزي استاد محمد اسماعیل یون د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې هغه د ټولنیز او فرهنګي خدمتګار تر څنګ د جرګې سړی هم وباله.
الحاج محمد حسن حسام د افغانستان یو ستر فرهنګي شخصیت، ملي شخصیت، ولسی شخصیت، هم د جرګې سړی و، هم د مرکې سړی و، هم د قلم سړی و، هم د منډې سړی و، هم د ترډ سړی و. هر فرهنګي چورته ورغلی د آثارو په چاپ کې، د غونډو مشایرو په جوړونه کې برخه.
لیکوال او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی موین شاه محمود میخیل ارواښاد اوسام له هغو شخصیتونو څخه وباله چې تل به یې یاد تازه وي.
شخصیتونه چې هم فرهنګي اړخ قوي وي او خدمت یې کړی وي، هم ملي اړخ قوي وي او هم مادي هله قوت ولري او د ولس او د وطن سره مینه ولري، نو داسې شخصیتونه په ټولنه کې ډېر کم تبارز کوي. د چچا سره څه کول هغه په دې خاطر نه کول چې د هغه پاداش به دې ته بيځه کول.
د نورګل د سیمې یو تن لیکوال انجینر اشناګل بانډول په خپلو خبرو کې د کونړ د ولسونو په استازیتوب له هغو فرهنګیانو او قومي مشرانو مننه وکړه چې د غم شریکۍ په موخه یې د ارواښاد حسام په جنازه کې ګډون کړی و.
حسام صاحب یو پیاوړی لیکوال، حسام صاحب یو پیاوړی سیاسي شخصیت و. د دې ځایا نه یوازې زمنګ د نورګل ولستا، د کونړ ولستا، بلکې د هیواد د ټول د قلم خاوندانو، ځکه حسام صاحب خپله د افغانستان د قلم د ټولنې منتخب رئیس پات شوی و. ټولو قلموالو لپاره یو تشه او ځای ده. زه د نورګل د یو کشر په صفت باندې د ټولو هغه دوستانو نه، د استاد نه، د مین صاحب نه، د رئیس صاحب نه چې تشریف راوړی دی او په دغه تشه کې، په دغه غمیزه کې د موږ سره ګډون کړی، د زړه د کومې منندویم.
ارواښاد الحاج محمد حسن حسام په 1931 لمریز کال د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ کوز نورګل کلی کې په یوه دیندار کورنۍ کې زیږیدلی و. تر 12 ټولګي پورې زده کړې د نورګل په عالی لیسې کې ترسره کړې وي، او بیا د ننګرهار د عالی در معلمین څخه فارغ شوی و. په لومړي سر کې د هیواد په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې 10 کاله دنده ترسره کړه، او د 1961 لمریز کال رئیس د قومونو او قبایلو چارو په وزارت کې په بیلابیلو څوکیو د ژوند تر وروستۍ ورځې پورې وظیفه اجرا کوله. هر وخت حسام د یو لیکوال او شاعر په توګه په پښتو او بشئی ژبو تر لسو زیات کتابونه خپاره کړي او یو شمیر یې ناچاپه پاتې دي. هر وخت حسام په کابل کې د قلم نړیوالې ټولنې منتخب رئیس هم پاتې شوی چې په دې دوران کې په لسګونو پښتو کتابونو سربیره دری او ازبکي ژبو باندې هم د قلم نړیوالې ټولنې له اړخه کتابونه خپاره کړي وو. هر وخت حسام د 1993 لمریز کال د هود د میاشتې په 24 نیټه عمر او په 25 نیټه په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو او لیکوالو خپلواکې ټولنې په لغمان کې د ژورنالیزم په ډګر کې د تیر یوې لسیزې د لاسته راوړنو او ننګونو تر سرلیک لاندې کلنی علمي سیمینار د تیرې چهارشنبې په ورځ ترسره کړو. دغه سیمینار ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او خیبر پښتونخوا څخه لیکوال او خبریالان وربلل شوي وو چې ځینو یې په یادې موضوع مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو او لیکوالو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال باجا ازمون د یاد سیمینار د جوړېدو په اړه په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل:
د کپ وو وشتما د خبريال د ورځې په نوم نومول شوی. موږ دا سیمینار د همدې کبل په دې ورځ ترتیب کړ چې د افغانستان د دغه مهم خدمتګار او فداکار قشر د قربانۍ او هڅو خدمتونو درناوی وشي. دا سپتمبر د پیښو راپدې خو بیا تر ننه د ژورنالیزم په برخه کې په عملی او علمي کچه ګڼې لاس راوړنې لري. د همدې څه باندې وی لسیزې ژورنالیستیک فعالیتونه دي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم بڼه بدله او پراخه کړه. ګډې خپرونې رامنځته شوې، چاپي ډګر وده وکړه، او تر څنګ یې په برېښنایي مطبوعاتو کې هم زیات پرمختګونه رامنځته شول. زموږ له نظره همدا څه باندې یوه لسیزه عمر د مطبوعاتو په ډګر کې یو کمی او کیفي بدلون دی.
د لغمان سرفرس ولی فضل الله مجددی د سیمینار په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول:
د ویار ځای دی چې د ختیځ سیمې لیکوال او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې په هلو د لغمان په ولایت کې د ژورنالیزم په باب سیمینار جوړیږي. توقع ده چې د هیواد د ژورنالیستانو په بریاوو او ورپېښو ستونزو مفصلې خبرې وشي. دا یو سرګند حقیقت دی چې په تیره 10 کلنه موده کې زموږ ژورنالیزم اوږده لاره کچ کړې ده، ولې دا هم منو چې په مخ کې خنډونه ولاړ وو تر دې چې په دې لاره کې یو شمېر ژورنالیستان قرباني هم شول. زه هیله من یم چې د دې سیمینار په ترڅ کې وړاندې شوي مطالب او نظرونه به د ژورنالیستیکو فعالیتونو په برخه کې ارزښتمن تمام شي.
څېړونکي لیکوال استاد حبیب‌الله رپی په خپلو خبرو کې د ژورنالیزم په ډګر کې د تیرې یوې لسیزې د لاسته راوړنو تر څنګ د مطبوعاتو بې بندوباره ازادي د ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وګڼله.
د دې حکومت پالیسي د بهرنیانو په ملاتړ د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې واقعا ازادي وه، او داسې ازادي چې تر بې بندوبارۍ تر حده هم ورسېده. هر چا ته اجازه ورکړل شوه چې هر څه ولیکي. په دې کې ډېر داسې څه نشر شول چې هغه زموږ د ملي ګټو، زموږ د اسلامي ګټو په خلاف. د کمیت په لحاظ واقعا د دې دورې مطبوعات، رسنۍ، چاپی، غږیزې او تصویري رسنۍ ډېرې زیاتې شوې، اما کیفیت یې لکه څنګه چې لازمه و داسې نه و، او حتی اکثره یې د دونر په خوښه نشرات کول او کوي.
په دغه سیمینار کې بېلابېلو ژورنالیستانو د خپلو سیمو په اړه ویناوې او مقالې واورولې. د سیمینار په اخیر کې په سو مادو کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول:
د پاکستان او افغانستان دولتونه دي د ورستیو بې اعتمادیو فضا د ختمولو په برخه کې پر رسنیو د خپل نفوذ نه فشار واچوي، څو هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې لا زیاتوي او له هغو نه رسنۍ ډډه وکړي، او د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره د رسنۍ او ژورنالیستان کار وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې تر شپېتو پورې ټلویزیوني چینلونه، تر یو نیم سل پورې راډیوګانې، په لسګونو خبري او تصویري اژانسونه، او په سوونو ینوانه چاپي خپرونې په فعالیت بوختې دي. د یادولو ده چې په 2014 کال کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي 120 پیښې ثبت شوي چې په دې کې 2 تنه ښځینه او 4 نارینه ژورنالیستان وژل شوي هم دي. چې په وژل شو کې دوه تنه بهرني ژورنالیستان هم شامل دي. د یو سروې تر مخه سکل د اوړم کال په نسبت له ژورنالیستانو سره په تاوتریخوالي کې 90% زیاتوالی راغلی دی. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.